پرونه کې اوري چې د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي هیڅ هیواد نشي کولی چې په زوره افغانان له خپلې خاورې وباسي. د وروسته له هغې چې د پاکستان پارلمان پرون په غونډه کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په خبرو سربیره دغه راز وویل چې له دې هیواده د میلیونونو افغان کډوالو د ژر ایستلو لپاره یو پلان ترتیب شي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا دفاع وزارت تاییدوي چې اوس مهال د دې هیواد 12,000 سرتیري په افغانستان کې دي. د پاکستان پارلمان په یوه پرېکړه لیک کې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر وروستۍ څرګندونې رد کړي چې ویلي دي پاکستان څخه دریځو او ترهګرو ته ځای ورکړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې له واشنګټن وغوښتل چې د شمالي کوریا په وړاندې له پوځي اقدامه ډډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د لوګر والی تاییدوي چې مرکز پل عالم ته نږدې د ناتو په هوایي برید کې 12 خلک وژل شوي دي. حلیم فدایي وایي په دغه برید کې په باري ډاک یو کور چې وسلوال طالبان پکې پټ شوي وو په نښه شوی وو. د لوګر والی په دې برید کې چې ویل کېږي د طالبانو دوه مشهور قمندانان هم پکې وژل شوي دي. 14 خلکو د ټپي کېدو خبره کوي. نړیوالو خبري اژانسونو د لوګر د والي د ولایتي د شورا د یو غړي حسیب الله ستانکزي له قوله بیا ویلي چې وایي په دغه برید کې د لوګر د خوشي ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي احمدالله او په سیمه کې د طالبانو مرستیال قمندان قاري نقیب الله دواړه وژل شوي دي. د امریکایي ځواکونو یو ویان جان روس ویلي چې دوی ته تر اوسه روښانه نه ده چې څه پېښ شوي خو په دې اړه څېړنه کوي. له دې مخکې د تېرې دوشنبې په ورځ د هرات په شینډن ولسوالۍ کې هم په هوایي برید کې د 14 ملکي وګړو د وژل کېدو ادعا شوې وه چې یو دولتي پلاوی په اړه څېړنه کوي. د امریکا دفاع وزارت تاییدوي چې اوس مهال د دې هیواد 12,000 سرتیري په افغانستان کې دي. د پنټاګون د چهارشنبې د ورځې په دغه اعلان سره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په شمیر کې چې پخوا 8,400 ښودل شوی و زیاتوالی لیدل کېږي. خو د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون ویلي چې د 12,000 شمیر د قواو زیاتوالی نه بلکې د ځواکونو د تعداد دقیق رقم دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې امریکایي منصبدارانو مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې د ځواکونو شمیر د اعلان شوي رقم څخه اوچت دی، خو قوماندانانو یو شمیر ځواکونه افغانستان ته په موقت ډول استولي او بیرته له دې هیواده ایستلي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې به واشنګټن تر 500 پورې نور سرتیري هم افغانستان ته واستوي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د 1496 لمریز کال له پیل راهیسې 350,000 افغانان له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل ازادي راډیو ته وویل هیواد ته د افغانانو د بیرته ستنېدو لړۍ په بېسارې توګه دوام لري. د کال له پیله تر اوسه پورې زموږ 350,000 هیوادوال بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانانو ستنېدل په بېسارې توګه زیات شوي او د افغانستان دولت پلان لري چې د خپلو امکاناتو سره سم د اړتیا وړ خدمات دغو ستنېدونکو ته وړاندې کړي. د افغانستان د حکومت او د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې اوس مهال شاوخوا 2,000,000 افغانان په پاکستان او 950,000 نور هم په ایران کې د کډوالۍ ژوند تېروي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تیر شپه په مسقط کې د عمان د ټیم په وړاندې خپله لوبه 2-0 وبایلله. د افغانستان ټیم له کوښښونو سره سره ونه شو کړی چې د عمان د ټیم په وړاندې کوم ګول ووهي. په روسیه کې د 2013 کال د نړیوال جام لوبو د غوراوي په روانو مسابقو کې د افغانستان راتلونکي لوبه له اردن سره ده چې د سه شنبې په ورځ به ترسره شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پارلمان په یو پریکړه لیک کې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر وروستۍ څرګندونې رد کړي چې ویلي د پاکستان څخه دریځو او ترهګرو ته ځای ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم د پارلمان پرونۍ غونډې ته وویل چې پاکستان کې ترهګر فعالیت نه لري او په پېښور او کوټه کې هم د افغان طالبانو شوراګانې نشته. د پاکستان اسمبلی په یو غږ د امریکا د ولسمشر هغه نه منونکي څرګندونه چې د اګست په 18 د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په مهال وکړي ردوي. د پاکستان پارلمان په افغانستان کې د ناتو د قمندان جنرال جان نیکلسن ادا هم ردوي چې ویلي په کوټه او پېښور کې طالبانو شوراګانې فعالې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ اتو ورځې مخکې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگتن د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال وویل چې تر هغې په پاکستان کې فعال پناه ځایونه لري. ډونالد ترامپ دا هم وویل چې امریکا په پاکستان کې د افغان یاغیانو فعالیتونه نور نشي زغملی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په ټلیفوني خبرو کې له واشنگتن نه وغوښتل چې د شمالي کوریا په وړاندې له پوځي اقدام څخه ډډه وکړي. د شمالي کوریا د توغندیو د ازموینې په وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ کراتو ویلي چې د پیونګ یانګ په وړاندې ټول انتخابونه د میز پر سر دي. ترامپ د چهارشنبې په ورځ د ټویټر له لارې وویل دا چې له پیونګ یانګ سره باید څه وشي دا په خبرو نه شي کېدی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي لاوروف ټیلرسن ته وویل چې د شمالي کوریا په وړاندې هر پوځي اقدام به ډیر ناوړه نتایج ولري. هغه همداراز وویل چې د شمالي کوریا په وړاندې د نورو بندیزونو لګول به هم معکوسه نتیجه ورکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د روسیې نوی سفیر د چهارشنبې په ورځ د موسکو او واشنگتن ترمنځ د پوځ استخباراتو او د بهرنۍ پالیسۍ د مشرانو ترمنځ د مستقیمو او منظمو اړیکو د ټینګېدو غوښتنه وکړه. د موسکو او واشنگتن ترمنځ په پوځي برخه کې ارتباطات وروسته له هغې پرې شول چې په 2014 کال روسیې په غیر قانوني توګه د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. خو له دې سره سره د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ لیدنې کتنې ترسره شوې دي. په واشنگتن کې د روسیې نوی سفیر اناتولی اوتونوف په هغه مرکه کې په کمرسنت وی پانه کې خبره شوې ویلي چې د دې وخت را رسیدلې چې ګډي او منظمې کتنې بیرته پیل شي چې د په وینا د تروریزم او سایبری حملو په وړاندې مبارزه لا پیاوړي کولای شي. او نن د عرفی مبارک ورځ ده او تقریبا 2 میلیونه حاجیان به نن ورځ د عرفات په غونډه او شاوخوا سیمه کې په دعا او لمونځونو تیروي. د غراز د نړۍ په ګوټ ګوټ کې 1.2 میلیارد مسلمانان هم د لوی اختر لپاره تیاری نیسي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اوهورګیا ازادي رادیو ټکی کم. ولانه خبرونه کوي چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي هیڅ هیواد نشي کولای چې په زور افغانان له خپل خاورې وباسي.
هیڅ کشور نه میتونه در ارتباط به میلیون ها انسان بدون تفاهم هم کشور اصلی یا کشور مبدا تصمیم بگیره.
د پاکستان پارلمان پرون په غونډه کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د غندنې ترڅنګ د غرض له دې هیواد د میلیونونو افغان کډوالو د ژر ایستلو لپاره هم د یو پلان وړاندیز وکړ. په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې د لوی اختر لپاره د تیاریو په اړه راپورونه لرو. په سعودي عربستان کې مو د حج له نویو مراسمو هم خبره وو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې هند او چین ویلي چې په خپلو کې وروستي راپورته شوې سرحدي لانجه به پای ته رسوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه ځانګړي پروګرامونه درته خبرو. مننه چې تر دې دمه را سره یاست. د خبرونې پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار نور نعیمی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. کابل وایي که چیرې پاکستان افغان کډوال په زور خپل هیواد ته استانه کړي نو له نړیوالو به مرسته وغواړي. د پاکستان پارلمان پرون له حکومت وغوښتل چې د 2 میلیونو افغان کډوالو د بیرته استنولو لپاره پلان ترتیب کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار حافظ الله میاخیل ازادي رتول د کډوالو ستنول باید د هغه توافق په اساس تر سره شي چې د ملګرو ملتونو د استاذ په حضور کې دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. نور تفصیل د سلطان محمد سرور پر رپورټ کې.
د پاکستان پارلمان د چهارشنبې د ورځې غونډه کې په دوو مسلو جدي خبرې وکړې. له امریکا سره د اړیکو راتلونکو او د افغان کډوالو ستنول. د خبرو په پای کې د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف په حضور کې یو پریکړه لیک چې وکیلانو د امریکا د ولسمشر وروستي تورونه په کې وغندل هم تصویب شو. ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی چې دا پاکستان دی چې د افغانستان جګړه یې اوږده کړې. د پارلمان غړو د غونډې په یو برخه کې دا غوښتنه وکړه چې له پاکستان څخه د میلیونو افغان کډوالو د استنولو لپاره ښه یو پلان برابر شي. بلخوا د افغانستان د مهاجرینو وزارت په خپل غبرګون کې وویل چې د افغان مهاجرینو د استنولو په اړه هر ډول پریکړه باید د شوي درې اړخیز توافق په اساس وي. د مهاجرینو د وزارت سلاکار حفیظ الله میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې اړخیز توافق د افغانستان او پاکستان او ملګرو ملتونو ترمنځ شوی دی چې په اساس هر کال د کډوالی سند لرونکو افغانانو ته پاکستان کې د پاتې کېدو کارتونه تمدیدیږي. د موږ غوښتنه دا ده چې د کډوالو ستنېدل د توافق سره سم تدریجي په عزت او خوندي توګه او د دوی په خپله خوښه وي. هیڅ کوم هیواد نشي کولی چې د اصلي هیواد یا د مبدا هیواد سره له تفاهم پرته د میلیونو انسانانو په هکله پریکړه وکړي. شاوخوا 2 میلیونه افغانان په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي. په دوی کې 1,300,000 کسان اسناد لري او 1,00,000 نور بې اسنادو دي. د هغو کډوالو سندونه چې پاکستان کې په قانوني توګه ژوند کوي د 2018 کال تر پایه اعتبار لري چې له شوي توافق سره سم ښایي هر کال تمدید شي. د افغانستان د مهاجرینو د وزارت سلاکار وایي کچېرې پاکستان په خپلو ژمنو ونه درېږي کابل به نړیوالو سازمانونو ته مخه کړي.
ما فکر نکنم اگر پاکستان چنین یک تصمیم بگیره.
زه فکر نه کوم چې پاکستان به دا ډول کومه پریکړه وکړي، خو که چیرې داسې کومه مسأله پیښه شي د هغو نړیوالو سازمانونو څخه چې موږ سره همکاري لري مرسته غواړو. که چیرې داسې کومه موضوع وي نو بیا یوې څلور اړخیزې غونډې ته اړتیا ده چې د افغانستان، پاکستان، د کډوالو د نړیوال سازمان IOM او د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو د سترې کمیشنرۍ یا UNHCR استازي پکې برخه واخلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د پارلمان پرونی غونډه کې دا هم وویل چې افغانستان او متحد امریکا خای د افغانستان هغه پولي لوکمزای چې د دوه پوینا تروریستان پاکستان ته راوړي باید وټړي. روسل دی چې واشنگتن د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره خپل نوی پالیسی اعلان کړه او په هغه کې پاکستان تروریستانو ته په پناه ورکولو تورن کړ. د دغه هیواد چارواکو د امریکا او افغانستان خلاف توندې څرګندونه کړې دي. د افغان کډوالو د استنولو مسأله چې تر دې مخکې د پاکستان پارلمان کې مطرح شوې نه و پرون یې ګڼ وکیلانو ملاتړ وکړ.
و همو دل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي هیڅ هیواد نشي کولی په زور افغانان له خپلې خاورې وباسي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار دا څرګندونې ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړې چې د پاکستان پارلمان پرون په غونډه کې په دو موضوعاتو جدي خبرې وکړې. یو د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي او بل هم د افغان کډوالو مسله. د نوې ستراتیژي په اړه د پارلمان غړو دغه ستراتیژي په کلکه وغندله او د کډوالو په اړه یې وویل چې باید له دې هېواده د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو د ژر ایستلو لپاره یو پلان حکومت ژر ترتیب کړي. پاکستان پر افغانستان د فشارونو په زیاتولو سره دغه راز د سرحدي سیمو باندې د خلکو باندې هم په وروستیو کې د بریدونو لړۍ تیزه کړې ده. دا هغه موضوع ده چې په وروستیو کې د افغانستان د ختیځو یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو او چارواکو له ازادي راډیو سره مطرح کړې وه. د سیشن بی پر اعظم افغان ولسمشر دا موضوع د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره مطرح کړه او له ملګرو ملتونو یې په کلکه وغوښتل چې د پاکستان دغه بریدونو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدام وکړي.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاودې بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د نن ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ورده 2 ساعته دوام کوي او بیا هم په افغانستان کې د امنیت او د غرض د سولې ټکنۍ هڅې موضوعات څېړل کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او که په دې اړه پوښتنه لرئ مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ورکو شو کسانو د یو فهرست چمتو کوي او حکومت وړاندیز کوي چې په دې برخه کې هلې ځلې زیاتې کړي. پرون د اګوست 13 په نړۍ کې د ورکو شو نړیواله ورځ و په افغانستان کې هم په تیرو نږدې څلور لسیزو کې په لسګونو زره کسان انتري انتم شوي دي. نور تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د ورکو شویو کسانو د موندلو یا د هغوی د مړي ژوندي د موندلو لپاره پکار ده چې حکومت هڅې زیاتې کړي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر سیمه سمر ازادي رادیو ته وویل چې اوس یو نړیوال کنوانسیون جوړ شوی دی چې له دې لارې حکومت کولی شي د ورکو شویو د پلټنې هڅې ښې مخته یوسي.
یو کنوانسیون د انسورس ډیسپیرنس په نوم جوړ شوی دی چې هیلمنه یم د افغانستان حکومت له دې کنوانسیون سره یو ځای سي او هغه تصویب کړي. تر هغه وروسته اسانه کیږي چې د افغانستان دولت د هغو کسانو لست راغونډ کړي چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي دي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په خپل نوي راپور کې څرګندوي چې د 1950 کال د ثور له ومی وروسته په شلو میاشتو کې یوازې په کابل کې 20,000 کسان ورک شول. د دې سازمان په باور په ټول افغانستان کې دا شمیره یو لکو ته رسېږي چې اکثره د وخت د حکومتونو له لوري د سیاسي مخالفت له امله نیول شوي او په ډلهیزو قبرونو کې خاورو ته سپارل شوي دي. سیما سمر وایي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تر اوسه د ورکو شویو د نومونو یو لست چمتو کړی دی.
له بده مرغه موږ نه یو توانیدلی چې د خلکو یو لوی لست چمتو کړو. زموږ یو شمېر دفترونو د ځینو محدودو کسانو لست راغونډ کړی او هغه لست هم راسره سته چې د هالنډ لوی څارنوالي اعلان کړی.
د هالنډ لوی څارنوالي نږدې څلور کاله مخکې د شاوخوا 15,000 کسانو یو لست خپور کړ چې په 1950 او 1958 هجری لمریز کلونو کې په افغانستان کې د هغه وخت استخباراتي ادارې اکسال خوا وژل شوې دي. د هالند حکومت وایي چې د لست امان الله عثمان په نوم له یو کس نه چې د اکسا د تحقیقاتو د څانګې مشر و د تحقیق په اساس برابر شوی دی. امان الله عثمان اقرار کړی و د هغو کسانو په اسنادو یې لاسلیک کړی چې باید اعدام شوي وو. د هالند حکومت د دې کس ته پناه غوښتنه رد کړه خو د دې هیواد د قانون په اساس له هالند ونوته او بیا په 1991 کال کې هلته مړ شو.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو ځانګړي پروګرام د ازادي راډیو د بل ژوند په شیبو کې له پروګرام سره په ګډه درته خبرو. لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو اوریدل سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د لوی اختر لپاره تیاری نیول کیږي. په کونړ کې هم د لوی اختر را رسیدو سره د نورو تیاریو تر څنګ د قربانیو دپاره د څارویو د پلورلو بازار هم ګرم شوی خو هغوی چې د قربانۍ وس لري د ازادي راډیو خبریال وایي د څارویو بیې ډېرې لوړې شوې دي. روحالله انوري نور جزیات وړاندې کوي.
په کونړ کې هم د لوی اختر د را رسیدو سره د قربانیو د پاره د سارویو د پلورلو بازار ګرم شوه. د چا چې د قربانی کول وسکیږي هغوی ډلې ډلې د مال منډیانو تزي او د خپل خوخي ساروی خلی. دا هم د مرکز اړوند کرالی پول لاندې د کوچنی سین په غاړه د سارویو منډی ده. دلته لری لری زینو خلکو مالونه را وستی او هر یو کوخخ کوي چې په خبه یې و پلوري. خو څاروی خستون کې د نرخونو د لوړوالي پلورون کې د بیو د ټیټوالي او د خستون کو لکموالي ګلمندي.
زمانم داود دې نو آباد اوسېدم کې نظرنګو کلی مالونه را رسیدي چې نن سبا هر سړی راځي چې ته پوښتنه کوي په سوله شپې ته زار څولی هزار نه قدر لري نه وای نور چې ته پارڅو ویو او د غریبانو واسپ نه کیږي چې چا سره سخی پیسې کوي غونډه کې دا اوس کیږي چې وایخلی او ویس
ساروی پلورون کې وای ټول کالې په دې هله خواري کړي چې ساتلی ساروی به په خه قیمت او پلورل شي او د ژوند کومه ګډه به پری روانه کړي. خو اوس چې بازارونو ته ګوري هله نه پوره کیږي.
مانو خانوري دی او کنوټ زولایټ ورسیدم کایم
درخونه مال ما خپل غوې می ساتل ما رختر کې به خرڅ مو چالات مو واغست نو دو ارزه مال ته نه کولم بیرته روان کړم د کوټه به نرخونه ډیر ټیټ غټ اپ کې نشته راځي
ډیر داسې کسان شته چې د قرباني وس نه لري او وای کټول بازار په یو افغاني شي او چا سره یو افغاني نوي نو پارزانی او گرانی به څوکړي
زمانو سیرولی خان دې کونړ وسیدن کې ما او د تاروی چې دې ډیر ګران دي او تو نشه اصله چې خپل ډوړې په دا کې او پیدا کی تاروی وته اخلي نو اختر دې او بس هیڅ کم نشي کولای ټول غریبانان دې د تاروی به ډیر ګران دي
تغرزه د پیښور اوسیدونکو هم وای چې په منډیو کې د څارویو د بایډیر لوړې شوې دي د ازادي رادیو سیمهیز خبريال هم د پیښور د څارویو په منډیو کې خلکو سره غږیدلای دی
په پیښور کې هر کال د لوی قربانې د اختر لپاره رسیدو سره سم د دې خار په مرکز او شاوخوا سیمو کې د څاروي منډې لګیږي چې هر ورځ ورته د پیښور او شاوخوا سیمو زرګونه کسان ورځي او د قربانې لپاره پکې د خپل خوخي څاروي پیری د نور کلو په سر سکال هم د پیښور پر رنگ روډ جی ټی روډ او یوش مین نور سیمو کې د څاروي منډې لګیدلې چې د خیبر پختونخوا پر کلیوالي سیمو سربېره ورته د پنجاب صوبې له مرکز لاهور او د دې صوبې له بیلابیل سیمو څخه هم سوداګر راغلي او ډول ډول څاروي د پلور لپاره راوستې دي که سوم په منډایو کې د هر ورځ د خلکو ګڼه ګڼه ډیره وی او زرګونه کسان ورځي خو د ساروی پیریدونکو د ترکلن په پرتله سکال د بایل لړل شکایت کوي د پیښور د رنگ روډ د ساروی په منډای کې کسان د خلکو جوش خروش لري ټول ورده خو د ساروی پیریدونکو وای هر کال د ساروی نرخونه لوړیږي او لامل د سوداګرو له حد زیاته ګټه پګوت کوي په دغه منډای کې د ساروی ځین پیریدونکو ټول ورځ په منډای کې د قربانۍ لپاره د ساروی په خخول تیر کړي لو لوړ نرخونه سره ټکوي وای
پیښور خلک یو او بل کال راغلی ساروی خو دوم د ګران نو چکر مو والو منډای مو کا تارنګ پرنګ ساروی مو کتل
ګران دي ساروی او بالکل دا واري نمبر دي کم از کم چې یو لکه روپو ساروی دی یو لکه تیا دو لکه وای بلکې شپږ لکه باندې چې سترګې دې بخوګيږي نو دا سیمه ته خو نه دي پکار چې راکوم دي منډای نو کې پکار دي او دا غریبانو ته لازمي پاتې نه
لو بلی خو به دغه منډای کې سوداګر ټینګار کوي چې سکالې تر په خوره د ساروی پر اورل ډیر مصرف کړي نو ځکه به یو سل وړي دي دو تنو سوداګرو چې یو ل پنجاب او بل د پیښور لپاره پرتی کلیوالي سیمې څخه د خرڅ لپاره د غمنډې تصاوی راوستي و ل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په دیاړه وې
تاسو کله مصرفونه به ذات کلی ورور دار یو بنګ دوه درې ز په خرڅ راغلي او دی وزن
او څه کله موږ مال راوستو د کله بیا موږ راوستو بول فوټ نه مال راوستو لاور نه راوستو او ډېر مختلف دي 1 لک نه والا تقریبا 3 لک 3 لک پورې ګټ د بار اور کوم نه خرچې کوو په ځای باندې پیسې ورکو د چترې باندې پیسې ورکو ډېر خرچې کنه د موږ تاسو کوم سره راول باغ باندې د خرچه واجو
د یادونه وردا چې په خبر کې د ساروی دغه منډي د اختر تر درې ورځې لګیدلې وي او هر ورځ پکې د خلکو زخت زیاته ګڼه ګڼه وي
هولندې په سعودي عربستان کې د حج لنننې او مراسمو مو هم خبرو خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو فرشته جلال زید یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي
لا واشنگتن خبریدونکو ورسپانی د هیل په خپل ورستی غړنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې چې سرلیک یې دی امریکایي رای ورکونکو افغانستان ته د زیاتو امریکایي عسکرو د تک په اړه متفاوت نظر نه لري د ورسپانی په حواله یو تازه نظر پښتني څرګنده کړي چې د امریکا ولس پرتی چې امریکا خپل نور عسکر افغانستان ته واستوي کنه موافق نه دی په سروي کې 15% د ګډونکوونکو موافقه کړي چې امریکا خپل نور عسکر افغانستان ته واستوي 14% کسانو مخالفت کړي او 14% کسانو به طرفي څرګنده کړي ده د هیل لیکي په نظر پښتنه کې 14% برخوالو باور څرګند کړي چې امریکا به په افغانستان کې جګړه وګټي او 14% کسان داسې فکر کوي چې وبا یې پایلي په امریکا کې 9% جمهوریت غوښتونکو او 0% دیموکراتان د افغانستان په جګړه کې د امریکا پر بری باور مندي دا واشنگتن د خبریدونکو ورسپانې زیاته کړې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژي د اعلان په وینا کې وویل چې په ابتدا کې له افغانستان د عسکرو د ایستلو په لوي کوله خو دا فکر یې تر هغه وروسته چې په سپینه ماڼۍ کې کار پیل کړ بدل شو د برېټانیا چاپ ټلګراف ورسپانې د افغان په نغښتونکو پړه مقاله خبره کړې چې سمیم بیگزات نومیږي 22 کلن دی او په انګلستان کې د پناه غوښتنه رد شوې ده ټلګراف لیکلی 22 کلن افغان ځوان سمیم بیکزاد چې د پناه غوښتنې عریضه رد شوې وه باید د لندن له هیترو هوایي ډګره د ترکیې د هوایي چلند په الوتکه کې افغانستان ته استول شوی وای. د سمیم بیکزاد د مستردیدو په مخالفت کې 3000 کسانو لاسلیکونه راغونډ کړي وو، خو د هغه له برخلیک سره یې مرستنه وکړي. هغه کسان چې افغانستان ته د سمیم بیکزاد له بیرته تک سره مخالف وو د لندن په هیترو هوایي ډګر کې راغونډ شوي وو او مسافرینو ته یې معلومات ورکول چې د الوتکې پیلوټ او نور کارکوونکي د سمیم بیکزاد پر وضعیت خبر کړي. ټلګراف ورځپاڼه وایي سمیم بیکزاد ژړل، حالت یې ډېر بد وو او نارې وهلې چې وسلوال طالبان به یې په افغانستان کې سر غوڅ کړي. د ورځپاڼې په حواله د سمیم بیکزاد پر وضعیت له خبرېدو سره د الوتکې پیلوټ پریکړه وکړه چې افغانستان ته د هغه د جبري استولو په صورت کې به پرواز نه کوي. سره لدی چې د ورځپاڼې په لیکنه د دې پیلوټ نوم نه دی څرګند، خو ډیرو خلکو مننه ورڅخه کړې ده.
سلګونو زره مسلمانانو د نن د عرفه په مبارکه ورځ د سږ کال د حج مراسم پیل کړل. البته په سعودي عربستان کې په د حج په سګنیو مراسمو کې ویل کې شاوخوا 2 میلیونه حاجیانو ګډون کړی دی. دوی نن د عرفات په غونډه کې دعا او لمونځونه کوي او سبا هم د لوی اختر په ورځ قرباني کوي. د غرض نړۍ په ګوټ ګوټ کې هم سلګونو میلیونه مسلمانانو د اختر لپاره تیاری نیولی دی. نور تفصیل د سلطان محمد سرور پر رپورټ کې.
حاجیانو تیره شپه په مینا کې تیره کړه او نن سهار په جوپو پلی او سواره په داسې حال کې چې تلبیه او تکبیر یې ویل د عرفات غونډې ته ورسېدل. سحکال د بیلا بیلو اسلامي هوادونو 2 میلیونه کسان حج ته ورغلي دي. غنو حاجانو پرون په مسجد حرام کې تر لمانځه ورسته مینا ته مخه کړه. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تیرو کلونو په څیر سحکال هم په مکه کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوې دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان منصور ا ترکی د رويټرز خبري آژانس ته وویل چې د حاجانو ساتنه او پالنه د دوی لومړنۍ مسؤلیت دی.
نحن بالعاده الحقيقه يمكن الاعداد
مونږ معمولا یو ورته شمیر امنیتی ځواکونه د حج مراسمو ته ګمارو چې څه د پاسه 3000 کسان وي او په څو برخو کې چې لومړنۍ برخې امنیت دی کار کوي.
المهام التي تخص رجال الامن
عرفات غونډي هغه ځای دی چیرته چې د اسلام ستر پیغمبر څوارلس پیړۍ په خوا خپل وروستۍ لویه خطبه ویلې وه. له افغانستان څخه سحکال 10000 کسان حج ته تللي دي چې په سلو کې 45 خځې دي. ناصر احمد د مصر څخه او باقی مصطفی د البانیا څخه مکې ته په رسیدو سره وویل چې په دې ډیر خوشاله دي چې خدای تعالی د حج د ادا کولو توفیق ورکړي دي. ګنشمیر مسلمانان غواړي چې دلته راشي او زه دعا کوم چې خدای دې له موږ سره مرسته وکړي او هر څه آسانه ترسره شي.
اتمنى واسال الله
زه له خدای غواړم چې د مسلمانانو وضعیت د دنیا په هر ځای کې چوي ورغوي لکه سوریه او برما. دغه راز د نړۍ 1,800,000,000 مسلمانانو چې د نړۍ د وګړو په سلو کې 24 جوړوي د لوی اختر لپاره تیاری نیولې ده.
په سعودي عربستان کې د حج د نننۍ مراسمو په باب مو واورېدل. سکال د حج په مراسمو کې شاوخوا 2 میلیونه مسلمانانو ګډون کړی دی. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت هم ویلي دي چې سکال شاوخوا له 10000 زیات افغان حاجیانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی دی. د لومړي ځل لپاره هم د حج او اوقاف وزارت په وینا د حاجیانو کې د ښځو ونډه ډیره ده. په سلو کې 45 هم ښځې کودل شوې دي.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه هم صافه وازی اوریدلای شي. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. او اوس به هم له اسمت سروان واورو چې وای و نوې پرمختللې بي پيلوټ الوتکه جوړه شوې چې په کرنه کې ترې استفاده کیږي.
په امریکا کې پر کرنیزو مځکو د کیمیاوي موادو یا د حشرو د لمنځه وړلو د درملو د شیندلو لپاره اتومات الوتکه جوړه شوه. دا الوتکه چې پیکا نومیږي په سیلیکان ویلي کې جوړه شوې ده. پیکا پیلوټ ته اړتیا نه لري او په خپله پر کرمندو او باغونو کیمیاوي مواد شیندلی یا سپری کولی شي. د دې الوتکې جوړېدا کروندګر او د کیمیاوي موادو شیندونکي د دغو موادو له منفي اخیزو ژغوري. سره لدی چې د الوتکه بی پیلوټه ده، خو یو تن پکې سپریدای شي. پیکا الوتکه په یو ساعت کې پر څه باندې 112 کیلومتر مځکه کیمیاوي مواد شیندلی شي. د الوتکه په ټیټه ارتفاع کې الوت کوي چې کیمیاوي مواد پر مځکه ښه وشیندل شي. پیکا الوتکه چې وزن یې 101 کیلو دی، د باد او طوفان په مهال کیمیاوي مواد نشي شیندلی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو، اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس په افغانستان کې 8:30 بجې دي. یو ځل بیا په موقعي د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د لوګر والی تاییدوي چې مرکز پل علم ته نږدې د ناتو په هوایي برید کې 12 خلک وژل شوي دي. په دغه برید کې ویل کېږي د طالبانو دوه مشیر قمندانان هم وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت تاییدوي چې اوس مهال د هیواد 12 سرتیري په افغانستان کې دي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د 1469 لمریز کال له پیل راهیسې 350,000 افغانان له پاکستان او ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تیره شپه په مسقط کې د عمان د ټیم په وړاندې خپله لوبه 2-0 وبایلله. د پاکستان پارلمان په یوه پریکړه لیک کې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر روسي څرګندونې رد کړې چې ویلي د پاکستان سخت دریځو او ترهګرو ته ځای ورکړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په ټلیفوني خبرو کې له واشنګټن نه وغوښتل چې د شمالي کوریا په وړاندې له پوځي اقدام څخه ډډه وکړي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د روسیې نوی سفیر د چهارشنبه په ورځ د موسکو او واشنگټن ترمنځ د پوځ استخباراتو او د بهرنۍ پالیسۍ د مشرانو ترمنځ د مستقیمو او منظمو اړیکو د ټینګېدو غوښتنه وکړه. او نن د عرفه مبارکه ورځ ده. تقریبا 2 میلیونه حاجیان به نن ورځ د عرفات په غونډې او شاوخوا سیمه کې په دعا او لمونځونو تیروي. مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د چین او هند د اړیکو په اړه یو مطلب لرو. ټاکل شوی د چین ولسمشر شی جین پینګ او د هند صدر اعظم نریندرا مودي پر روانو ورځو کې سره وګوري. دواړه مشران د خپلو هیوادونو ترمنځ تر سختې او جدي پوځي لانجې وروسته ترسره ګوري. دواړو هیوادونو روانونه موافقه وکړه چې هغه لانجه به پای ته رسوي چې له 2 میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې پټه پدرېدلی حالت رامنځته کړی دی. نور جزئیات د فرشته جلازی په راپور کې.
ټاکل شوی چې دراروانی یک شنبه پورس د برازیل، روسیې، هند، چین، افریقا او د جنوبی آسیا د هیوادونو مشران چې د بریکس ګروپ غړي هم بلل کیږي غونډه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند په یو خبری غونډه کې وویل چې هند او چین د دوو گاونډیانو په توګه اختلافونه لري چې په گاونډي توپ کې و نورماله مسأله ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګی وویل مهمه ده چې موږ خپلې ستونزې په مناسب ځای کې مطرح کړي، مناسب چلند ورسره کوو او د دوړخیز درنایي په چوکاټ کې ورته ګورو. وانګی پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه د همکارۍ زیات امکانات لري. د چین ولسمشر او د هند صدر اعظم د بریکس د غړو د مشرانو په غونډه کې له ګډون جلا هم خبري وکړي. په نوی ډیلی کې چارواکو ویلي چې دواړه مشران به د چین په جنوب ختیځ ښار شیمین کې سره وګوري. د دې معلوماتو خبرېدو داسې هیلې پیدا کړې چې شایي دواړه خواوې د اړیکو د شکولو او د هغو ستونزو د حل هڅې کوي چې په وروستیو کې لا زیاتې شوې دي. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د هند او چین د اړیکو څیړونکي نیروپاما راو ویلي چې هیڅ لور هم باید پر ګډ سرحد د موجود بنبست له لري کېدو سره د بریا تعاون کړي. د هند حکومت په وروستیو کې له چین سره د هیمالیه په سرحدي سیمو کې د یو سرک له جوړولو سره مخالفت وکړ او د دوکلام غرنۍ سیمې ته چې له چین او بوتان سره پر پوله پرته ده سلګونه اضافي عسکر واستول شول. د چین حکومت وویل چې عسکر به په دوکلام کې چې بوتان ادار باندې لري ګزمه جاري وساتي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ یې وویل چې هیله لري چې د هند حکومت به له دې وروستۍ پیښې زده کړې کړي. خو په نوې ډیلی کې و چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د چین حکومت د سړک جوړولو هغه پروژه بند کړي او تخنیکی وسایل هم لسمی لري کړی دي. د دې لپاره چې د سیاسي لانجه په پوځي کړکیچ بدل نسی، دواړو خواوو له غلي ډیپلوماسي چې د چین ولسمشر او د هند صدر اعظم دروان کال په جون میاشت کې په استانه کې د کتنې پر مهال موافقه ور باندې کړی و کار اخیستی دی. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر نیروپاما راو رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د دواړو ترمنځ کړکیچ باید د پوځي مانورونو پر ځای له سیاسي لارو حل شي. خو د هند او چین روابط پر ګډو پولو د جنجال له امله تر فشار لاندې دي او صدر اعظم نریندر مودي د هند په بهر او شاوخوا سیمه کې د چین د زیاتیدونکو پوځي فعالیتونو له امله اندېښنه لري. د چین حکومت هم له دې امله له هند ناراضي دی چې د تبتیانو مذهبي مشر دلای لاما ته یې پناه ورکړې ده. د چین حکومت دلای لاما ته د یو خطرناک جلای غوښتونکي په توګه ګوري. د چین حکومت همدارس له امریکا او جاپان سره د هند اړیکو له پراختیا خوشاله نه دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بل خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د کرامت انساني په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مشر عبدالواحد سیراتی شرغلس
نه
سیرت صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د کرامت انساني په اړه معلومات ورکړي چې کرامت انساني څه ته ویل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بلمړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او د افغانستان زوریدلی ولست خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکات. د هر څه د مخه ستاسو سوال ته چې جواب ورکم، د لوی اختر را رسیدل خپل ټول همتنانو ته ټول ملت ته د زړه له کومې مبارکي وای. هغه کسان چې شهیدان سوي دي هغوی روح دې ښاد وي. هغه ټپیانو ته چې هغه په شفاخانه کې د درمل لاندې دي، الله دې هغوی ته زر شفا ور نصیب کړي. او هغه مریضان چې په کورونو کې مریضان دي، خدای دې هغوی ته له غیبه شفا ورکړي. ښه اختر غواړم، اختر مبارک سه، قربانی ما هم مبارک سات، تاعت عبادتم دی الله په وړاندې قبول او منظور سه. ستاسو د سوال په جواب کې به د کرامت انسانی یا د انسانانو کرامت په عقل به شروع به د قران عظیم شان د الهی کتاب نه شروع کو چې الله عزوجلال خپل کتاب کې فرمایي ولقد کرمنا بنی آدم، او په بل آیت کې فرمایي چې احسن التقویم. او ګنډ شمېر آیتونه په دې رابطه باندې، چون وخت زموږ د برنامې کم دی، صرف هغه اساسي ټکی د انسانانو له خاطر الله عزوجلال په دې کې چې ما انسانان اشرف مخلوقات او د کرامت سره ما پیدا کړی دي. انسانانو ته وګورو دم د الله مخلوق دی، که نور مخلوقاتو ته وګورو دم د الله مخلوقات دی. ولې چې موږ او تاسې نور مخلوقاتو ته ګورو، اول دینه باید موږ تاسې احساس کو چې نور مخلوقات په خوله باندې خپل ډوډۍ خوري، خو انسان ته الله عزوجلال لاس ور کړی، په خپل لاس یې راخلي، په ښه ګوله جوړوي او په خپل خوله مړۍ نه نباسي. او انسانان چې وګورې ښه جسامت، ښه حسن، ښه صورت الله ور کړی دی د حیث د خلقت نه. راسو دې ته چې انسانان په خپل مابین کې په رنګونو، په قدونو، په جسامت باندې توپیر لري، ولی دغه رنگ، دغه قامت، دغه حسن الله عزوجلال وایي چې ما ته هغه هر هغه څوک نږدې دی چې هغه تقوا ولري. د انسان کرامت په تقوا کې دی او نړیوال نصوص هم په دې رابطه کې جهانی اعلامی حقوق بشر ده که اسلامی حقوق بشر په اوله ماده کې د انسان د کرامت له خاطره دوی هم ارزښت قائل سوی دي. د ځکه ما د موضوع ته اشاره وکړه چې اوس ټول هغه ملتونه، هغه مذاهب، هغه مفکورې، هغه مختلف مکاتب چې د فکری او د عقیدوي په اساس باندې جوړ سوی دي، یوګوی د انسان کرامت ته ژوند سوله. او دلته ثبوت د دغه آیت ثابت سو چې ټول ملتونه په دې باندې گواه و شاهد سول چې انسان د کرامت خواند دی. هغه مفکوره رد سوه چې انسان ته به مختلف نمونه ورکوله. د ده په خلقت کې ګونګ وله سره، ولې دا نن روښانه سوله په دې کې ټول ملت، مذاهب، وګړي، که هغه په شرق کې دی، که غرب کې دی، که په جنوب کې دی، چې هر چېرته په هر ژبه، په هر رنګ، په هر قد و قامت، ټول انساني کرامت ژمن او په دې باندې قایل شول چې انسان یو با ارزشه، با وقاره او با کرامته یو موجود دی په دې ځمکه کې. نو دا اصل اساس مبدا د انساني کرامت د قرآن عظیم شان د حدیثو او زموږ اساس فعلي وضعي قوانینو په رڼا کې ورته هم چې هغه مختلف مفکورې ولې، مختلف نظریات د انسان په باره کې ول، ټول اوس یو لاس، یو ژبه، یو فکر سول چې انسان د کرامت خاوندان دي.
ډیره مننه سیره صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د کرامت انساني د مبدا ته اشاره وکړه. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې د انساني کرامت مبدا یا هغه ته احترام له کوم ځای څخه اخیستل سوی، مبدا له کوم ځای څخه اخیستل سوی ده؟
د انسان کرامت چې کله نطفه د مور په رحم کې هغه سرش نیسي، ځایېږي، دغه اطوارو په عقله باندې قرآن نشان خپل مفصل بیانات ورکړي دي چې مراحل لري. چې کله دغه تخمه په رحم کې د یو ټوټې په شکل باندې کله موجود ته راغلله، د انسان کرامت د هغه وخت نه شروع دی، د رحم نه شروع دی، تر زیږیدو پورې، تر مرګ پورې چې کله مري د په کرامت باندې خښوي. د دوه سوځول په ژوند کې، سوځول پس د مرګ نه، د خلاف د کرامت انسانی دی. انسان ته نقص رسول که هغه د بل چا عمدي وي او یا په خپل لاس باندې دی غواړي ځان ته خالکوبي وکړي، نقش نگار وکړي، دغه خپله یو نقص د کرامت انسانی دی چې انسان په خپله په خپل رضا باندې خپل ځان ته خالکوبي کوي، د الله هغه خپل صورت تغییری. نو بناهن مبدا اصل اساس د رحم نه شروع تر کورنۍ پورې، په کورنۍ کې کرامت د انساني د یو اساسي شرط دی. ځکه کورنۍ یو مهم ستون او یا ستنه د جامع ده. چیرته دغه کرامت په کورنۍ کې حفظ و، د کرامت د انساني په کلي کور کې حفظ کیږي، په ولسوالیو کې رامنځته کیږي، په ولایتونو کې، په ملکونو کې. بالاخره ټول انسانان لکه چې الله عزوجل کون اخوانا، لکه ورونه غوندې سی، دغه ورورګلي او دغه یووالی دا د انساني کرامت چې یو بل ته موږ تاسې احترام ولرو، همسای د همسای سره احترام ولري، په دې هغه کې ځای کې ځای لري چې زه هغه قول را نقل کړم چې د امام ابانیفه په عقل باندې نوشته سوی دي چې دغه ګاونډی ده ته ضرر رسوه، ځکه د هغه د بل دین والا تابع وه، ده به د ده ګاونډي دغه اذیت و هغه به چې دلته به خاورې وراچولې، دا به جارو کاوه او دا به ایسته کوله. کله چې دا سړی څو ورځې دا کار ونه کړي، پوښتنه وکړه، دروازه یې وټکړل چې دا زما همسایه چیرته دی؟ ویل چې هغه خو بندي دی، قرضداره دی، ورغې د قرض خلاص کړي، دی را خلاص کړي د قرض نه. دغه ته زموږ او تاسې نیک ګاونډیتوب په کور کې، په کلي کې، په ولایتونو کې، حتی ممالکو سره ښې اړیکې د کرامت او د عزت د لارې نه هم هغه په امن کې کېدای سي، هم په موږ امن کې کېدای سي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره
واخلي. دلانه فیصله و منګوله وقت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شراغلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. سیرت صاحب، د ورستي پښتني په توګه دا مهال زموږ او ستاسو په ټولنه کې انساني کرامت څومره محفوظ دی؟
ډیر ښه سوال ده، تاسو اشاره وکړله او ښې نقطې ته اشاره وکړله. متاسفانه بدبختانه چې اسلامي نصوصونه نیولې چې موږ مسلمان ځان ته وایو او وزی قوانینو سره نیولې او موږ په کراتو مراتو ستاسو د میډیا له طریق نه او د نورو میډیاو له طریق نه د انساني کرامت په ارزښتونو باندې ډیر څه وویل سو، ولې متاسفانه چې د ډیموکراسي په چوکاټ کې دغه کرامت انساني حتی له کورونو نیول سوې چې موږ تاسو شاهد دي دیو چې د خلکو پزې پرې کیږي، د خلکو غوږونه پرې کیږي، د خلکو حیثیت ابرو له کوره نیولې تر جامع او تر بازاره پورې دا د پښو لاندې کیږي. متاسفانه کرامت د انساني تر دغه پنځلسو کلو په جریان کې لا تر اوسه محفوظ نه دی، بلکې اوج نیولی دی، زیاتوالی پکې راغلی دی. هغه که په هره سطح کې که کورنۍ سطحې ته لاړ سو هم انساني کرامت حفظ نه دی، که په کلي سطح باندې لاړ سو هم کرامت هلته خوندي نه دی، که په ولایتونو که په سطح د مملکت باندې وګورو که په ادارو کې وګورو په هر نو اداره کې چې ته وګورې بیا هم هلته کرامت په یو نو نه یو نو د پښو لاندې دی. هغه کرامت انساني کرامت، هغه جنسیتي کرامت، یو ښځې ته په سپک نظر کتل، هغه په سترګو باندې شکار کول ښکارول او یا په لفظ باندې هغه ته داسې لفظ استعمال چې د هغه کرامت د پښو لاندې کیږي، هغه ته روحي صدمه رسیږي، هغه روحي صدمه ویني. متاسفانه زموږ په دا پنځلس کالو کې با وجود دی چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون رسمي جریده لري، ورکشاپونه لري، د خلکو د حیثیت او کرامت د اسلامي نصوصونه او د وزی بشری قوانینو په رڼا کې ورکشاپونه ورکول کیږي، میډیا او د مطبوعاتو له لارې خلکو ته عام پوهاوی کیږي، ولې بیا هم متاسفانه چې زموږ چارواکي په دې کې پاتې راغلي دي او انساني کرامت نه زموږ په کور په کلي په ولس او په دفاترو په هر سطح کې حفظ نه دی. زه امیدوار یم بیا هم په خپل دولت باندې غږ کوم چې راځی انساني کرامت تجمن سو، چې تر خو اسلامي انساني کرامت محفوظ نه وي زموږ ساسې دغه ستونزې زموږ ساسې دغه مشکلات دا د پای ټکی ته نه رسیږي. هغه فقط په تقابل د کرامت باندې یو بل ته احترام ولرو، یو بل په خپل غې کې ونیسو، هله به موږ خپل عزت آبرو کرامت ټول خوندي وي او موږ په آرامه یو.
پدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو. د اړیکو شمیرې 0999-45-40 0992-1555.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
شاه بزار
ځواني مرګ
نه ستوره
نه مقصد در نه
ستوره
نه
مينه سوې څنګه دا یو مکه ته مو نه څه ځرت ما ځان خو سې په ځان
ژوندۍ اوسې وروخلې
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري د نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په وړاندې کولو سره ز محبوب شاه محبوب ساسي په درانه خدمت کې حاضر یم. هغه لنډې د چې یار می اختر کې مسافر دی ز په نکریزو دیوالونو رنگوم. په دغه لنډې کې یو ځانګړې احساس موجود دی، هغه چې لډی رو عمره دی یو چا انتظار کوي، هغه چې دی وچا په نشټون کې د خپل لاسونو پر ځای پر دیوالونو نکریزي دی، او هغه چې د اختر له خوخي بخون کې دوده سرغړونه کوي، او هر شیبه دی وچا په فراق کې وای یار می پسرو لاسو میندې زه به نکریزي په خپل کور کې شنه کوم. نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه د لوی اختر ځانګړي دودونو او د نکریزو لګولو ځانګړي دود ته ځانګړي شوی ده. راځي فرشتي مرسل ته وګورو.
قدرمن دوستانو، په ټول اسلامي نړۍ کې لوی اختر په ځانګړي مراسمو سره نمانځل کیږي. د نمانځنې ځینې دودونه سره شریک او ورته دي، مګر یو شمېر بیا د هرې سیمې د ځانګړي فرهنګ او دود پورې اړه پیدا کوي. په پښتني ټولنه کې هم د لوی اختر د نمانځنې یو شمېر دودونه د نورو ټولنو په پرتله توپیر کوي. مېرمنې، پیغلې او کوچنۍ نجونې په خپلو لاسونو نکریزې کوي، بنګړي اخلي او د سینګار نور توکي برابروي. ځوانان او سپینګری د خپل نوې جامو ترڅنګ د قربانۍ غمخوري او خپل اختر راښکلی کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکو اجی پاینده حکمت د اختر د تیاریانو په اړه معلومات راکوي. هغه وایي
یار مونږ خو س بل د خاصه خوشحالي نه لرو، او ټول یو کال بل کال یو اختر بل اختر ته پټمای. اختر نه مخکې د انډیوالانو سره یو ځای خیاط ته ځو، کالی اخلو، کالی نه وروسته اختر په شپه جمع کیږو. سبا لپاره مشوره کوو چې مثلا لومړی به د چا کرزو، بیا به د چا کرزو، بیا به د چا کرزو، او بیا مانځه ته به څو بجې وځو. بیا ټول انډیوالان معمولا یو ځای راغونډېږو، یو ځای ته مانځه ته ځو، ځان سره جانماز اخلو، او د مانځه نه وروسته چې کله منځو شي بیا هر څوک خپل کور ته ځي، قرباني کوو. قرباني چې وکړو نو د قرباني نه وروسته بیا ملګري راغونډېږي، تقریبا د ماسپښین د ډوډۍ نه وروسته بیا د یو کور ته ځو، هلته کینو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو. په همدې ترتیب دا دوه ورځې درې ورځې همداسې تېروو.
د ښاغلي حکمت په خبره چې که څه هم قرباني یو اسلامي وجیبه ده، مګر بیا هم په یو شمېر سیمو کې ځانګړي څاروي د قربانۍ لپاره حلالېږي، او په دغه برخه کې هم د دوی سیمه ځانګړی دود لري.
زمونږ خو چې کوم مشران دي د کور، هغه درې میاشتې یا څلور میاشتې یا شپږ میاشتې مخکې ځان ته پسه اخلي. هغه پسه ساتي 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 به قربانۍ کې، لکه پلار یا مور یا د کورنۍ بل غټ غړی. او کوم چې دا پاتې غړي دي، هغوی بیا غوایي سخوندر چې مونږ ورته وایو، هغې کې بیا شپږ کسه یا اووه کسه یو ځای کېږي، بیا هغه برخې برخې کېږي، هر چا ته خپله برخه ورکوي، بیا قرباني په همدغې کې کوي.
بی وروره خور په کلي راغله، اواز یې وکړ چې د چا کره به ځمه. که د چا ورونه وي نو اتمی به اختر کې د خپلو ورونو له لورې ورته د پلار کره د تګ بلنه ورکول کېږي. بیا هم ښاغلی حکمت،
خو زمونږ په سیمه کې رواج دا ده چې مونږ د واده نه د اختر نه دوه ورځې مخکې یا درې ورځې مخکې هغه پسې هلک لیږو، یا ورور یا وراره پسې لیږو چې هغه راولي اختر ته. که هغه هلته راځي هغې سره خو ډېره ښه ده، که مونږ تاکید دی چې باید راشي اختر کې. که بیا رانه شي نو بیا دلته د اختر د قربانۍ غوښه د هغې ځان ته برخي، هغه ورته بیا لیږو، نکریزي ورته لیږو، او د چا توان کېږي نغدې پیسې ورته لیږي. بیا هغه زمونږ خور یا زمونږ خورنړه چې بل کور کې واده، که اختر په ورځ رانه شي، اختر ته رانه شي، بیا اختر نه دوه ورځې یا درې ورځې وروسته حتمن راځي.
د میدان وردګو اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست حکمت بشارت په خپل سیمه کې د اختر لپاره د ښځو د تیاریانو خبره کوي، او وایي
کله چې اختر رانږدې کیږي هلته نه یوازې چې زمونږ مشران او خویندې سیاسر ډېرې ورته آمادګي لري، خوښي ماشومان هم ډېر ورته خوشحاله وي. معمولا ښځینه او مخکې لري چې اختر ته یوه شپه، دوه شپې، درې شپې پاتې، دوی د کور په صفایي کې ډېر اساسي رول لوبوي. کور پرش وباسي، حتی ځینې کورونه رنګوي. نو له هغه نه وروسته کله چې سبا ته اختر وي، نن شپه حتماً له اختر نه یوه ورځ مخکې ښځینه که څه کې نجونې او یا سپین سرې دي یا ځوانې ښځې دي، دوی نکریزې حتماً پکې ضرور ګڼي، او تر څنګ هر څوک تر خپلې وسې د اختر لپاره نوې جامې هم کی هم برابرې نو کله د اختر شپه چې راځي اول لویان د کشرانو لاسونه پسره کی کشرانو انجونو او پورسی پړاو کې د شپې یعنی دوی ټول کارونه ختم کی سی په غنه ورسه کار نه کینو بیا غسپنسر یا د پاخو مرخه خپل لاسونه خپل باندې نو دا دوی هغه د نکریزو شپه یا د نکریزو خوشحالي وي د اختر لپاره د سبا لپاره هم دوی تر هغه پورې خپل ځان نه سینګاری تر څو پورې خپل ماشومان په نوې جامو باندې سنبال نه کی نوې جامې روانه غونډیږي مثلا د میلمنو لپاره هغه میوه او خوراکونه چې ورته ځانګړي شوي دوی راوړي دي هغه ترتیب نه کی د کور دغه د پخلی او د ډوډۍ پخولو دغه کارونه تر څو خلاص نه کی دوی لکه جامې مامې ناغم
خغلې بشارت بیا د یو ډیر پخانی دود یادونه کوي او وایي چې د قربانۍ څاروي په پخا په نکریزو او رنجو سره رخکولې کېدل
مخکې په ځینو کلیوالي سیمو کې د خلکو د قربانۍ د اجر او ثواب سره ډیر مینه محبت او د قربانۍ حیوان ته په درنه او په خسر کتل په خاطر باندې به سرګي ورته تورولې سونډیان به ورته جوړول او هغه به آتای ګل به په غاړه کې ورچاول قربانۍ نه مخکې دغه دود مخکې موجود و ډیر او بلکې عام و خو اوس فکر کوم دغه یو لسیزه دوه لسیزه جګړو زمونږ هر څه موږ نه اخیستی تقریبا دغه ذوق علاقه کمه سوې ده او ډیره کم وي ډیر کم ځای کې وي
نکریزی په اصل کې شنې پاڼې وي او دغه بوټی د هیواد په ګرمو هیوادونو کې پیدا کیږي خو کله چې میده شي او په اوبو لمد شي نو بیا یې رنګ سور واوړي نو ځکه خو په لنډیو کې وایي چې تن مې د شنې نکریزی پاڼه بهر تازه دننه رنګ پوینو یم علیما یوه لوغو میرمنو څخه ده چې له نکریزو سره علاقه لري دا چې د نکریزو په استعمال کې څه بدلون راغلی هغه وایي
فعلا یو فیشن ګرځېدلی دی نکریز هم مخکې کېدای شي چې عادي حالت کې نکریز به وي چې لاس به یې ټول لاخېړ غوندې کوو خو اوس یو خاصه ښکلا موندلې ده چې په حساب هغه کې نقشونه دي او کله د لاس په شا باندې مخکې د لاس مخ باندې و تر ډېره حده اوس د لاس شا راوتې ده د پښو شا راوتې ده خو زما په اند نکریز ډېرې چیزې بي یو په اخترو کې او بل هم په واده کې چې باید نجلۍ لاس سور واوسېږي حتی ځینې دودونه دي ځینې فولکلوریکه مسلې دي یا مثلا ځینې رواجونه دي چې کله ناوې سپینو لاسو ډېرې نجونې نه خوښوي نکریزه سپینو لاسو د خپل خاوند کور ته لاړه شي خواښې درور یا د کور داسې مشرانې نورې چې کومه پیښه په هغه کور کې وشي دې سره تړاو ورته ورکوي چې ناوې زموږ کور ته په سپینو لاسو راغلې وه دا دومره یو قوي دود ګرځېدلی دی د ناوې لپاره او خپله شخصي علاقه چې وښیم په اخترو کې په واده کې ډېر خوند راکوي خو د نقش په بڼه اخر شوی لاس نه
د لغمان له اوسیدونکي اسماعیل خیل سره مو مرکه کړې هغه په پیل کې د نکریزو د کیفیت پاکله وایي
کمی نکریز چې په خواوي هغه نو اوس نشته ده چون د پانی نکریز مرته وایي کنه هغه اوس نشته ده نو بازار کې زما د عمل د غړي خسته نقشونه چې هغه باندې ده چون
کوم نقش به درته چې قلب
نه قلب څنګه قلب نه چه منارم ده سه چپه گلان ده خسی رسمونه قلب می نخواهی گی اغسی مثلا چه قلب واچم لسکه یا بعض این جونو غنته یا ای لابی ولی کم یا شای ولی کم ده ایت ده کارونه می نخواهی
گی ای لابی خما نو درسی
خو قلب ده مویلق
یوازی باید این لاسون اسرکه کنی پیم سرکه
پخیمی چه زما پی یادی گی چه زو که ورکی و ما ورکی توب که می مور رات اسرکری وسی اغا نشم ویلی او چه زما یادی گی ایچ وقتی به خوب نکریزی نکدم
زیر کسان دیو عرف سر لیکی دلتا بس کار دکو بخ کرای؟
نه نمی تکر
لیدلی دیدی دیدی
دیدی لیدلی می دی چون باز چا خوان پنوم که رازی یا ایس یا که ارشا چی وسی هم اغا یا وروفی لیکی او باز خپل نوم لپار لیکی خو ما هیچ وقتی دا کار نده کرد
خپل نوم دیم نده لیکی
نه نه نمی خواخی گی چه خپل نوم میده خو خپل او خم نوم میده نو فلا سوانی ولی کن چه طول خلیو کردی
دازی هم نده چه نکریزی دی یوازی پا اخترونو او خادایو که استعمال شی بلکه نکریزی یوش میر فایده هم لری او پا زنگرو مواردو که دا استعمال واردی د لوګر ولایت اوسیدونکو دیوا او خغلی اشمتی پاړه وای
سړیان ګیری رنگوي په باندې بنګړي زبان دي سرونه رنگوي نو یغان موټر وانان دي خپې رنگوي ما یو ځل مخبل مور نه پختنو کومل لزړی ولې مورې پخپل پخې رنگي وای دا پخې ګرمي لري وای پخې ګرمي لري نکریز په وای چې دا پخو ګرمي لري کې دا وای موټر وانان دي سر تر بیګه موټر وانی کې دا سخت دا ورته وای پخې ګرمه راځي د خاطر نکریز کې چې دا ګرمي دا وجود کم شي
ځنی نارینه دي چې هغه بیا د مرض د پاره استعمالوي، هغه لکه پښې سری کوي، د پښو تلی دا وایي چې د پښو تف وباسي، ګرمي چې کار بزګاري کا او نور سخت کارونه کوي، هغه د هغو مرض د پاره کوي. او د شوق د پاره هغه بیا فقط په اختر کې لګوي، په وادونو کې لګوي، ځنی وخت په وادو کې بیا دا د پښې ګوته هم پې ورسره کوي، چې کله د ناوې کور ته ځم داخلیږي او هغه د یو شګون او د یو رواج په توګه هغه پښه ورسره کوي. او په خپل په کور کې د زوم په کورنۍ کې هغه ځوانان چې د شا سره ځي، د زوم سره ځي، د خسر په کورنۍ کې د هغوی لاسونه د یو رواج په توګه ورسره کوي، د پښې بټه ګوته.
حاجی پاینده حکمت بیا وایي چې لا هم په افغاني ټولنه کې داسې مېرمنې او پیغلې شته چې په اخترونو کې لاسونه نسره کوي. دا چې ولې هغه وایي؟
پخوا خو یاره خلک ذهني طور به ډېر آماده وو او هر چا کې به یوه انرژي د خوشحالۍ وه. اوس طبیعي ده چې په یو کور کې به اختر وي، بل کور کې به په هماغه ورځ غم وي، د چا به زوی شهید شوی، د چا به وراره شهید شوی، څوک به زخمي لري. خو هغه او بله دا ده چې دا د خلکو مینیم سړی شوی دی، او درېیمه دا ده چې ژوند ډېر مصروفه شوی دی، نو هغه د پخوانیو اخترونو مزې اوس په دې اخترونو کې نشته.
مینوالو، جنگ دی ورک شي پر اختیا هم جنگ بدرنګ دی، ځکه خو خويندې وای چې اختر دی خويند لبور شي، خو زه بی ورور ناسته یم، ورور غواړم. د خوخی د راتک په هیله نه نه خبرونه پات رسو. زمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پړنه هم اوریدلی شي، www.azadiradio.com. او کچې غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.